کابل کې د ماښام 5 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ظفر با ظاهر د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې مجله د سر موضوع مو د افغانستان د سولې خبرو پاړه ده، چې پاکستان او هغه واته د طالبانو ورغلې پلاوي سلاسوي چې د افغانستان د سولې خبري باید لسره پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو په تړاو هم تازه معلومات تر سره شریکو. د مجله مو تشپښ نیمه بجو ده. تر نورو مطالبه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان راوړوي.
د افغانستان حکومت د طالبانو لپلاوی سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرکتنې انتقاد وکړ. پاکستان او طالبانو د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. او د اوکراین لپاره د امریکا پخوانی استازی د کانګرس کمیټو ته حاضریږي چې پر ولسمشر ترامپ د لیږېدلو تورونو په اړه څرګندونې وکړي. د خبرونو تفصیل. پاکستان او طالبانو د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 8 نیټه د ولسمشر ترامپ له لوري لغوه شوې. د افغانستان حکومت د طالبانو له پلاوي سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرکتنې انتقاد وکړ. وی ویل دا ډول کتنې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولی. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی نن پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل د افغانستان حکومت لا هم طالبان د سولې پروسې ته ګواښ کړي.
به باور ما این نشست ها هیچ کمک
نکرد. دوی وای د سولې پروسه یوازې هغه وخت نتیجه لرلی شي چې مالکیت او مشید افغانانو په لاس کې وي. لبد مرغه طالبان لا هم تشدد ته دوام ورکوي. په انتخاباتو کې پر بیلو برخو حمله وکړي. زموږ انتخابات وګواښل او لا هم د تاوتریخوالي خبري کوي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې ایران ته د طالبانو د پلاوي پر سفر هم انتقاد کړی و. د طالبانو د قطر د دفتر پلاوي نن پنجشنبه د افغانستان د سولې د پروسې د بیا راژوندي کولو لپاره په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. طالب پلاوی تر دې مخکې روسیې، چین او ایران ته تللی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر خپله فیسبوک پاڼه کښلي چې د طالبانو د قطر د دفتر د رئیس مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره کتلې دي. د طالبانو پلاوی داسې وخت اسلام آباد ته ورسېد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلبی خلیلزاد هم پاکستان ته تللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي قریشي طالبانو ته ویلي چې پاکستان به د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلېدو لپاره هڅو ته دوام ورکړي، ځکه چې د افغانستان سوله د پاکستان د اقتصادي ټولنیز پرمختګ لپاره ګټوره ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د خلیلزاد له سفر سره په یو وخت د طالبانو د پلاوي سفر په تصادفي ډول برابر شوی، خو د دواړو خواوو د کتنې احتمال نه ردوي. یو جکپوری ایرانی چارواکی وایي تهران د ډګر جنرال قاسم سلیمانی د وژلو لپاره د اسرائیلي او عربي استخباراتي ادارو دسیسه ناکامه کړې ده. سلیمانی د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک قومندان دی. د ایران دولتي رسنیو د سپای پاسداران د امنیتي رئیس حسین طیب له قوله وویل دسیسه کوونکو د سلیمانی د پلار قبر ته نږدې مځکه اخیستې وه او شاوخوا 1500 کیلو چاودیدونکي مواد هلته ایښي وو چې قومندان سلیمانی پرې ووژنې. طیب چې نن په یوه خبري غونډه کې څرګندونه کولې وویل یو شمیر د دې دسیسې په تړاو تېره میاشت نیول شوي دي. ده ونه ویل چې څومره کسان، خو ویې ویل چې پر دې دسیسې له کلونو راهیسې کار شوی و. په عراق کې نن پنجشنبه د فساد او بېروزګارۍ پر ضد په لویو اعتراضونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 18 تنو ته ورسید. عراقیان نن د درېمې ورځې په مخه له دې سره سره کوڅو او واټونو ته په اعتراض راووتل چې پر ګرځېدو بندیز دی. پولیسو پر اعتراض کوونکو اوشکې بهیونکي ګاز شیندي او حتی ډزې کوي. ناکراري د عراق جنوب ته خپره شوې او دا د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي حکومت ته تر دې دمه تر ټولو لوی سرخوږی دی. حکومت د نن سهار له 15 بجو څخه په پلازمینه بغداد کې په هر راز خوځښت بندیز اعلان کړی و، خو له دې سره سره اعتراض کوونکي راووتل. اعتراضونه لومړی پلا د سه شنبې په ورځ بغداد کې پیل شول، خو وروسته د دغه هیواد شیعه میشتي جنوب ته وغځېدل. او د اوکراین لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استازي کورت والکر به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لومړنی چارواکی بي چې په مستقیم ډول د ختیځ اروپا د هیواد په تړاو د کانګرس د یو پلاوی پښتنو ته ځواب وایي. د کانګرس د استازو جرګې دا پلاوی د ولسمشر ترامپ د استیزال لپاره پلټنې کوي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی والکر نن پنځشنبه په خپله خوښه د استازو جرګې د درو کمیټو غیر علني غونډې ته حاضر شي. د دیموکرات ګوند دا کمیټه هڅه کوي چې معلومه کړي آیا ولسمشر ترامپ د اوکراین له ولسمشر څخه د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه د پلټنو په غوښتنې له خپلواک ناوړه استفاده کړې او کنه ده. په راپورونو کې ویل شوي چې ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته ویلي چې یوازې په هغه صورت کې اوکراین ته پوځي مرستې زیاتوي چې په اوکراین کې د جو بایدن د زوی د فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي.
تاسی ازادي رادیو اوري. پاکستان او افغان طالبان سلاسیوی چې په افغانستان کې یو ځل بیا د سولې خبرې پیل سي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د طالبانو د وروستي سفرونو په خبرګون کې ویلي
با باور ما این نشست ها هیچ کمکی را به پروسه صلح نمیتونه بکنه. پروسه صلح تنها وقتی نمیتونه نتیجه داشته باشه که مالکیت و رهبری و پروسه به دست دولت افغانستان باشه.
در افغانستان د څار آزاد بنسټ وایي داسې اسناد دی ترلاسه کړي چې د هیواد په 5 ولایتونو کې د بایومیټریک لسګونه دستګاوي ورکې سوي دي. بلخو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د درلین شاه مشر حبیب رحمان ننګ د دې ادعا په غبرګون کې وایي
ټول هغه به مورد خبرې مدني ټولنې سیاسيونه کاندیدان په هر نو به مورد بیا اسناد خبرې کوي دا موږ د منلو وړ نه دي. د دې نه د لدینه د خودداري وکي موږ پرې کړې چې موږ په هر مرحله په هر سټیپ په هر قدم کې افغانستان خلکو ته واقعیت بینانه معلومات ورکړي.
په نړیوال مسایلو کې به مو د عراق له حاله خبر کړو چې د حکومت له لوري د ګاز بندیز لګیدو سره سره مظاهرې پکې روانې دي. دا او نور مطالب هم لرو د ازادي رادیو سره اوسئ. پاکستان او افغان طالبان سلاسیوی چې په افغانستان کې یو ځل بیا د سولې خبرې پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته په رسمي سفر تللی طالب پلاوی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی او په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر به مرسته وکړي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لغوه سوي خبرې له سره پیل سي. اخوا یو شمېر افغانان وایي که د سولې خبرې بیا پیلېږي دا ځلې باید ټول جزئیات له خلکو سره شریک سي. امید زهیر مال په دې اړه راپور لري.
پاکستان ته د طالب پلاوی د سفر سره سم د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر به د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو په برخه کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شاه محمود قریشي طالب پلاوی سره کتنه کې ټینګار کړی چې د افغانستان شخړه د جګړې لاره نه حلېږي او هر څه ژر باید د سولې خبرې بیا پیل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې امریکا او طالبان به ډیر ژر یو ځل بیا د سولې خبرې پیل کړي څو افغانستان کې سولې او دایمي ثبات ته لار هواره شي. خغلی قریشي په دې لیدنه کې دا هم ویلي چې پاکستان غواړي دا ځل په پوره صداقت د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي او افغانستان کې ثبات راشي. خو د ولسمشر غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا کې د وینا پر مهال وویل که چیرې یو شمېر هیوادونه د لاس پوڅو په وسیله په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي دوی به دې هیوادونو سره خبره سپینه کړي.
افغان ټولنه له پاکستان څخه د یو شمېر مسایلو د تضمین غوښتونکې ده. زما په اند امریکا هم دا غوښتنه لري، هغه دا چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په لاسلیک کیدون کې هر ډول هوکړه کې باید پاکستان لاسوهنه ونه کړي، باید دغه هوکړه رعایت کړي او احترام ورته ولري.
په همدې حال کې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي پاکستان ته د طالبانو دغه سفر له افغان سولې سره هیڅ مرسته نشي کولای. د خغلی صدیقی په خبره له یوې ورانکارې ډلې کوربتوب د هیوادونو ترمنځ د ټول اصول او اړیکو خلاف عمل دی. دی وایي که پاکستان غواړي د افغان سولې په برخه کې پرختیا ملسته وکړي نو په پاکستان کې دی د ترهګرو ډلو ځالې له منځه یوسي. بلور طبیعت طالبان وایي پاکستان ته یې سفر د دې هیواد په رسمي بلنه کړې. د طالبانو د قطر دفتر غړي مولوي شهاب الدین دلاور په خپل یو مرکه کې چې د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې خبره کړې ویلي، پاکستان ته د غتللې دولس کسیز پلاوي له پاکستانی چارواکو سره پر سیاسي موضوعاتو سربیره د هیواد ته د افغانانو د سفر په برخه کې په شتستونزو بحث کوي.
دا سفر یو رسمي سفر ده چې د پاکستان هیواد له طرف نه په رسمي غوښتنه ترسره کیږي، په سیاسي موضوعاتو باندې متمرکز وي او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ته د افغانانو تګ راتګ کې ډېرې زیاتې ستونزې دي. موږ غواړو چې د ستونزو د حل په باره کې موږ سره خبرې وکړو.
هاخوا یو شمېر افغانان وایي که د سولې خبرې بیا پیلېږي دا ځلې باید ټول جزئیات له خلکو سره شریک شي. افضل زیاره او ناهیده د سولې خبرو د بیا احتمالي پیل په اړه ازادي راډیو ته وویل،
څنګه چې طالبان وسلوالو طالبانو جګړه په افغانستان کې د افغان حکومت سره د یادې نظام سره دی، په همدې اساس باندې نظام د حیثیت ساتلو لپاره د نظام ګډون ډېر ضرور دی. د دې تر څنګ د افغان ولس ګډون دلته په دې ضرور دی چې عملاً دلته په میدان کې قرباني ورکړي دي.
موږ ډېره ډېره غوښتنه کوو چې د سولې پروسه د بیا پیل شي، ځکه چې په ټولو کې خویندې ډېرې سولې ته اړتیا لري، ځکه چې جنګ خویندو ته ډېر ضرر پکې رسېږي.
د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې خبرو نږدې نهه میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 13 سپتمبر میاشتې په منیټا د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو درولو امر وکړ او په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل، طالبانو یوې کاذبې برلاسۍ ته د رسیدو لپاره کابل کې د یو برید مسؤلیت ومانه، هغه برید چې د دوی یو سرتیری او یو لستنه پکې ووژل شول. نو له همدې کبله د سولې خبرې لغوه کړې دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
بیا هم د افغانستان د سولې پر موضوع تم کېږو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د څلور اړخیزې ناستې په تړه وایي چې دا غونډه به هیڅ پایله ونه لري. د دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشر ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې باید د سولې ټوله پروسه د افغان دولت په رهبرۍ ترسره سي. فیروزه عزیزي نور جزئیات راکوي.
افغان چارواکي په روسیه کې د افغانستان په اړه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ترمنځ د څلور اړخیزې ناستې په اړه وایي چې د افغان دولت له حضور پرته دغه شنغونډې مثبتې پایلې نه لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د ستراتیژیکو اړیکو عمومي مشره ناجی انوري د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
تیرو تجربو وښودله په هغو پروسو کې چې د افغان دولت مالکیت او محوریت نه وي بریا به ونه لري. تر دې وړاندې هم د داشان ناستو او مذاکراتو شاهدان وو چې هیڅ لاسته راوړنه یې نه درلوده.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دغه ناستې په اړه یې رسمي خبر یا اطلاع نه درلودله. د افغانستان ولسمشر مانی هم په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترکیې اناډولوی خبری آژانس ته ویلي چې روسیه د یوې بلې ناستې د ترسره کولو په برخه کې کار کوي. د نوموړي په خبره دا ناسته به د امریکا، چین، روسیې او پاکستان ترمنځ د اکتوبر په میاشت کې په روسیه کې ترسره شي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې دوه میاشتې وړاندې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ودرول شوې. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو شنونکی لطیف نظری وایي چې د سولې د پروسې د پیاوړتیا لپاره د سترو او سیمه ییزو هیوادونو اجماع مهمه ده.
د سولې پر وړاندې یوه لویه ستونزه د سیمې او له سیمې بهر هیوادونو د ګټو اختلاف دی چې د هغوی اجماع د دې ستونزې د حل کېدو په معنا ده.
نوموړی ټینګار کوي چې دغه هیوادونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي چې له افغان دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. دوه میاشتې وړاندې هم د جولای میاشتې په لسمه او یولسمه د دغو هیوادونو ترمنځ څلور اړخیزه ناسته د چین په پکین کې ترسره شوه او ګډونوالو یې پر اوربند هر اړخیزه یعنی دولت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو او د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار وکړ.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تازه راډیو د سهار د ون بجو د ماښام تر وجو پرې پر منځنۍ صفه ولس اشپژنوي او د اف ام پر سلله شارې 15 صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو کولی سي صفه وزي او اوري. ورزو د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د تازه جزئیات پاره د افغانستان د څار آزاد بنسټ وایي د اسناد تر لاسه کړي چې شید هیواد په 15 ولایتونو کې د بایومټریک لسکونه تسکاوي ورکه سوي دي. د دې بنسټ مشر موبین ایماق نن ازادي راډیو ته وویل چې کله ټاکنو خپلواک کمیسیون ژر تر ژره د دې دستګاو د بیرته تر لاسه کولو لپاره لاس په کار نسی، د ټاکنو بهیر په تر ډیره تر پښتنې لاندې راسي. په همدې حال کې د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ وایي په دې اړه د شکایتونو په کمیسیون کې شکایت هم ثبت کړی دی. خاطر پردیس نور جزئیات راکوي.
د هرې ورځې په تیرېدو سره د ولسمشۍ په ټاکنو کې د تقلب په اړه اندېښنې ډېرېږي. تازه د ټاکنو د څاري شمېر بنسټونه وایي چې د ټاکنو په ورځ د بایومټریک لسګونه د سګاوي ورکې شوې دي. د افغانستان آزاد څار بنسټ وایي د دوی څارونکي موندلي چې په فراه، نیمروز، اروزګان، پکتیا او خوست ولایتونو کې د بایومټریک د سګاوي ورکې شوې دي. د دې بنسټ مشر موبین ایماق د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دغه ورکې شوې د سګاوي په هغو سیمو کې دي چې هلته د طالبانو حضور زیات دی.
نوره تصویری اکثر
ډیره هغه ویډیوګان چې زمونږ لاسته راغلي خی چې دغه دستګاوې په خوست، پکتیا، اروزګان، فراه او نیمروز ولایتونو کې ورکی شوې دي. د ټاکنو کمیسیون باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. هغه مواد چې نه دي ترلاسه شوي باید کمیسیون یې ترلاسه کړي سو د درغلیو مخه ونیول شي.
له بلې خوا د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ ایټیفا وایي چې د درغلیو پر وړاندې د ترلاسه شویو شکایتونو په اړه یې د شکایتو کمیسیون کې شکایتونه ثبت کړي. د دې بنسټ وایان زبیر حبیب زاده
نگران تاخیر رسیدن
دستگاه موږ د کمیسیون مرکزی دفتر ته د بایومټریک دستگاهو د انتقال د ځنډ په اړه اندېښنه لرو. زموږ اندېښنه په دې برخه کې زیاته ده چې دغه دستگاهو د انټرنیټ په نه موجودیت کې د ولایتونو مرکزونو ته نه دی انتقال شوی او موږ په دې برخه کې کار اسناد د شکایتونو له کمیسیون سره شریک کړي دي.
خود افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د بایومټریک د سګاو د ورکیدو په اړه خبرو شوې راپورونه بیا ساسه بولی او وایي چې پر ټاکنو د څاري شمیر بنسټونو په دغه ډول څرګندونو سره غواړي د ټاکنو پروسې ته زیان ورسوي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ
موږ هم د حالت کې خپل گزارش ترتیب کو او هغه گزارش د افغانستان د ټول خلکو سره واقعي بنانه گزارش شریک ټول هغه به مورید خبره مدني ټولنې سیاسي ځونه کاندیدان په هر نو به مورید بیا اسناد خبرې کوي دا موږ د منلو وړ نه دي. د دې نه د لدینه د خودداري وکي چې موږ پریکړه چې موږ په هر مرحله په هر سټیپ په هر قدم کې افغانستان خلکو ته واقعیت بنانه معلومات وړاندې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د بایومټریک د سګاو د ورکیدو د اډاو په اړه لڅه ویلو ډډه کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ولسمشر یو شمېر نوماندانو د څار یو شمېر بنسټونو ویلي چې له بایومټریک د سګاو پرته کارول شوې رایې ورته د منلو وړ نه دي. هغه څه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ورباندې ټینګار کوي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
خبره د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په اړه ده. نن د انتخاباتو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې په یو شمېر ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو څېړنې ورنمخه پیل شوې دي او دا کار به په کابل کې هم پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې په ټاکلي وخت د شکایتونو د څېړنې پایلې له دوی سره هم شریکې کړي. د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ نن ازادي راډیو ته ویل چې د شکایتونو شفافه څیړنه د انتخاباتو په پایلو مثبت تاثیر کولای شي. له شغلی ننګ سره زما همکار رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د شکایتونو د څیړنې د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده.
موږ د شکایتو کمیسیون په دې برخه کې غواړو چې دقیق، همه جانبه او ټول هغه شکایتونه چې دوی ته رسیدلي وي په نت شکایتونو ته رسیدګي وکړي او دوی دې چې د ټاکنو په برخه کې د شفافیت په برخه کې موږ سره مرسته کولی شي. چون هغه قسمت د قانون دی ته واک ورکړی دی هغې مطابق به ټولو شکایتونو ته په پوره بې طرفۍ او په پوره شفافیت سره رسیدګي وکړي. زه باوري یم هغه دوستان چې زه شکایتو په کمیسیون کې پیژنم او زه انشاءالله باور لرم چې هغوی به په خپل ټول بې طرفۍ سره په خپل ټول قوت سره په دې وتوانیږي هغه شکایتونه چې د ټاکنو د ورځې په باندې شوي دي او دوی به دا وسیړي او بل اخره د افغانستان خلکو ته به نتایج وړاندې.
یو څه مسله چې ډیره زیاته مهمه ده ننګ صاحب، دا د وخت مسله ده. تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو ولیدل چې شکایتونو کمیسیون ډیر وخت دغه نتایج وځنډول د څېړنو نتایج. تاسو غوښتنه دا څه ده چې دغه نتایج باید څومره وخت کې تاسو ته وسپاري؟
موږ یو کافي وخت د دوی د پاره په نظر کې ولای او هغه اولی توافق سره دی سره په توافق په سکیجول مطابق وختونه مت کنه دا چې دوی باید موږ سکیجول چې موږ او دوی سره تفاهم هم دوی په جریان د دې کې شکایت او ګیله درلودله چې هغه زموږ وخت کم دی، ولې موږ خپل دلایل درلودل په دې برخه کې چې د وخت د ضیقوالي په اساس باندې دغه محاسبه شوې ده، او بل اخره د دواړو کمیسیونو په منځ کې توافق په همدې ټایملاین باندې شوی ده، ولې په دغه حساس حالت کې چې موږ باید نتایج د مهالویش په اساس باندې خلکو ته وړاندې کړو، دوی باید د ټاکنو سکیجول ته په کتو په وخت سره خپل شکایتونه بررسی کړي، او زه متعظم او متيقن یم چې دا مدیریت دوی لري او دا مدیریت به ان شاء الله وکړي شي.
یو ستونزه چې په پخوا انتخاباتو کې موږ تاسو درلودلې هغه د دواړو کمیسیونو ترمنځ نه همغږي وه، یعنې په پایلو منفي تاثیر واچو. دور همغږي څه ډول مخکې روانه ده؟
زه یو څه چې تاسو ته وایم، تر اوسه پورې الحمدلله همغږي د دواړو کمیسیونو په منځ کې زخته زیاته ده. زموږ سره د همغږي او موږ سره د ښې مدیریت په کې د مرسته کولو او همدارنګه د ټاکنو د پروسې د ښه نظارت کولو کې داغه د همغږی نشانه ده.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د درلن شمشر حبیب رحمان ننکو.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایت هم ورتلای سي، او د ازادي رادیو ټول راپورونه او خبرونه هلته لوستلای سي. دغه راز مو خبرونه په ژوندۍ بڼه او کوم نوی اوریدل په تکرار بڼه هم اوریدلای سي په تمو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي چې په تیر یو اونۍ کې د افغانستان په شمال ختیځ کې 14,000 کسان بې ځایه شوي دي. دغه دفتر د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې دا شمیر خلک د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت ضد وسلوالو ترمنځ د نشټو لامل په بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې د پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت بې ځایه شوي ته د لمړنۍ مرستو د دوام خبره کوي. فیروز عزیزی نور جزئیات راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ یا اوچا تازه راپور ښیي چې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ د نښتو له امله د افغانستان په شمال شرق، بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې 14,000 کسان بې ځایه شوي دي. د دغه راپور له مخې د دغو بې ځایه شویو ډیری شمیر د تخار ولایت دي، او دوی ته د مرستندویو بنسټونو د مرستو بهیر روان دی. د تخار ولایت یو شمیر بې ځایه شوي چې د دغه ولایت له نامنو سیمو د تلقانو ښار ته راغلي، ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر بې ځایه شویو ته مرستې رسېدلې خو ځینې نور ترې بې برخې دي. د دغه بې ځایه شویو له شمېره دوه کسانو جان محمد او خیر محمد وویل
دو طرفه جنگ ودسه گرفته مردمو خسته باندې دیگه
دوړ لور ته جګړه روانه ده. خلک دلته راغلی او هیڅ هم لزان سره نه دی راوړي. یو شمیر خلکو ته خیمه وشل شوی خو نور څه نه دی رسیدلی.
برش رسیدګه دنسه
وکاسو یې سکه خیمه ګره کاسو نه ګرته
ځینو خلکو ته رښتیا هم خیمه رسیدلی خو دولت به ټول تر رسیدنه وکړي. اوس مهال یو شمیر کورنشته چې خیمه نه دی ترلاسه کړي او تر مر لاندې ژوند کوي.
د بغلان او کندوز یو شمیر بې ځای شوی وای چې تر دې دمه هغوی ته مرستندوی بنسټونو هیڅ رسیدنه نه ده کړې. له یو لوري په سیمو کې جګړه روانه ده چې دوی ورګرځیدلای نشي، او له بلې خوا حکومت او مرستندوی بنسټونه یې ستونزو ته رسیدنه نه کوي. صفی الله د کندوز او امر الله د بغلان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
نه څوک له موږ سره مرسته کوي او نه هم موږ ته د مرستې لپاره راغلي. ماشومان مو په سړه هوا او خاوره کې ناروغان شوي. همدلته مو خیمه وهلې. موږ د امن غوښتونکي او کمیت نه ټینګیږي نو مرستې را سره وشي. موږ یوازې د خبریالانو د راتګ شاهدان یو، چې راشه له موږ ویډیوګانې واخلي. له دولت او مرستندوی بنسټونو مو هیڅ هم نه دی لیدلی.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونو کې د بې ځایه شویو د شمیر په منلو وایي چې په تخار کې د 3,500 بې ځایه شویو او د درې نور ولایتونو یو شمیر بې ځایه شویو ته لازمې مرستې رسیدلې، خو دغو بې ځایه شویو ته د مرستو بهیر روان دی. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت د مرستندویو بنسټونو په همکارۍ هغو بې ځایه شویو ته چې په کمپونو کې ژوند تېروي په منظم ډول ورسره مرسته کړې. د نوموړي په خبره هغو بې ځایه شویو ته چې د خپل خپلوانو کورونو کې اوسېدو ته اړ شوي او له ستونزو سره مخ دي، د مرستو پروسه یې له خنډ سره مخ شوې.
در ولایت تخار ما گفتیم منطقه ای که دشت ربات است
د تخار ولایت پر اوبات سیمه کې یو کم جوړ شوی او بیزای شوی او ته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوی، خو یو شمېر نورو بیزای شوی او ته چلول سوالوي او کلیو راغلي او د خارونو مرکزونو او د خپلوانو په کورونو کې وسیږي. له هغه سره د مرستې په پروسه کې ستونزې رامنځته شوي.
روان د کومک رسانه مو یو مقدار به چالش مواجه میشه.
په خوته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بیزای شوی او د وضعیت د دوام په صورت کې د مرستندوی بنسټونو لوري ورته بودیجې په اختیار کې ورکړل شوی او له دوی سره به مرستي وشي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ورځي ونړیوالې موضوع ته په عراق کې د حکومت لخوا د لنسوي ګرځبندۍ سره سره نن حکومت ضد مظاهرو د درېمې پرلس پسې ورځې لپاره هلته دوام وکړ. په دغو درې ورځنیو خونړیو مظاهرو کې لږ تر لږه 19 کسه مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. مظاهرچیان په اداري فساد د اعتراض لپاره سړکونو ته راوتلي دي. نور تفصیل سلطان محمد سرور راوروي.
په عراق کې حکومتي ضد مظاهرو نن د درېمې پرلس پسې ورځې لپاره دوام وکړ. دا سره لدی چې حکومت په بغداد او د هیواد په څو جنوبی ښارونو کې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولې دی. روغتیایي چارواکو ویل تیر شپه لس کسه د هیواد په جنوب کې ووژل شول چې په دې سره د دریو ورځو مظاهرو په ترڅ کې د مړو شمیر 19 کسانو ته اوچت شو، سلګونه نور ټپیان شوي دي. چارواکو ویل تیر شپه 15 کسه په ایماره ښار او 15 نور په ناصریه ښار کې ووژل شول. دوی ویل په ناصریه ښار کې د 15 وژل شویو کسانو څخه یو پولیس وو. دا چارواکو وویل د نن ورځې په مظاهرو کې 15 کسانور ټپیان شول چې ځینې پر بړي ګولیو لګیدلې دي. بلخوا یو عراقي چارواکی وویل چې حکومت په بغداد او څو جنوبی ښارونو کې د خونړیو مظاهرو او ناکراریو له کبله د ایران لور ته یو سرحدي لار وتړله. په دیالا ولایت کې د خسرو سرحدي لار به تر ثاني امر پورې تړل شوې وي. د ایران دولتي تلویزیون وویل چې دغه سرحدي لار په عراق کې د ناکراریو له امله تړل شوې ده. امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو د تیتولو لپاره ډزې کړې او له اوښکې بیوونکي ګاز او ربړي مرمیو څخه هم کار اخیستی. قهریدلی مظاهرچان په اداري فساد، بیکاری او د برېښنا او اوبو رسولو په کمزوري خدماتو اعتراض لپاره سړکونو ته راوتلي دي. دغه مظاهره د صدر اعظم عادل المهدي د حکومت په وړاندې چې یو کال مخکې وخت رسیدلی لومړنۍ کورنۍ ګواښ ګڼل کیږي. ریپورټونه وایي چې په عراق کې انټرنیټ ته لاسرسي قطع شوی دی. خلک پرته له کوردستان په ټول عراق کې فیسبوک، واتس اپ او انستګرام ته لاسرسي نه لري.
وسم مرزو تاسو پیغامونه تا
ستاسو لا پیغامونو
ګنجرم د کندهار ولایت سمي دا پیغام دی. دا درمخه دی ځانونه نه معلومی چې وایزه خانیا بهم بل وایزه خانیا به دا دین چې پاکی ویږي په ولس کې څه د کومه کومه خاونې سفنه
زابل ولایت څخه د ازادي راډیو ته د پیغام شېزم. د انتخاباتي کمیسیون هغه خلک چې د دې سره کارونه کړی دي، چې د دې سره یا د ورځې یا د دوو یا د درو یا د شپږو هغه ماشومه نه ورکوي چې ورکوي په نیمګړې توګه، چې 3000 یې 2000 ورکوي، چې 2000 دې زر ورکوي یا بېخي جواب ورکوي یا څوک هلته بولي نه دي، اوس خپل قریبان دا ولي هلته کښېنولي دي د هغو په نامه باندې پیسې اخلي. نو زموږ یې له ده چې دغه نوم د رویه شته او د انتخاباتو د کمیسیون نو د خلکو څخه ویلی ده چې له دغه غلا له دغه شر له چپاولو نور لاس واخلي.
زما د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ څخه زنګ درته والي نوم مې عبد الشکور دی. دغه انتخابات چې اوس وسوله دا ډېر سات انتخابات و، دغه نه درغلي ولا که پکې کې و چې پرسته دي نو چې دا دی یو پرابل باندې لګاو سره کوي چې درغلي و سو پلانې و سو هیڅ ولا که څه ویږي زغفله په دا محل کې و مخل ګرای ورکې سفارای دی. دا مې کړی کو بیا ګوچ لګولو بیا سکره تذکره کته نه دی استعمال شوی دا سپا دغه کړی دي انتخابات کړی دي اوس دي پر دغه باندې دغه نه سره کې یو وای وای زما رای لږ دي نو وای زه ناکام یم نو خپل ناکامي جو مې چهار یو بچا سوار یو کانیا بس هغه به وروره د وطن د پاره د خلکو د پاره د ولس د پاره څه خدمت را مخته کې دي دا نور دغه نه کوي بس والا بود دغه ته دوام تر وکړي د مسلمانانو په یوه کې بازی سره کوي بیا دغه افغانستان بحران تاچی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو ستاسی پیغامونه وای چې ازادي رادیو ته مرسول و د خپل سیمو ستونزې مر سره شریک کړي وي مننه کوم او که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولی سي د ازادي رادیو سره شریک کړي موږ به د ځانګړو خبرونو لاره د اړوندو مسولینو سره شریک کوو او به رسو پښتو خبری مجله مو همدلته پای ته ورسیده خو دری مجله مو لا پاته ده زما همکار آرا شمین راغلی دی دری مجله به درته وړاندې کې شرغلی
تشکر همکار عزیز فریبا ظاهر خسته نباشین